وخت د سهار 10 بجې سموږ غاګ له پراګا اورې دا د مشال رادیو غږ دی چې د هوا په سپو تاسو ته در رسیږي. دا یو ساعت خبرونه در تازه نجیب عامر د خپلو همکارانو په مټ وړاندې کوم. په دویمه نیمایي کې حجره پروګرام در تلرو. په لومړۍ نیمایي کې به د پښتونخوا او پاکستان په اړه بیلابیل رپورټونه راسره وي. راسره اوسئ. د شمالي وزیرستان خلکو له حکومت سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړ. افغان حکومت وایي د طالبانو د بریدونو زیاتېدو باوجود له قطر نه خپل مذاکراتي ټیم نه ورغواړي. ملګرو ملتونو په ارمینیا او آذربایجان غږ کړ چې د سولې د دوهم تړون درناوی دې وکړي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو پرن مشر رډیو ته ویل د خیسور د امن د لوی جرګي غړي ملک رئیس خان جنازې ته روان دوه کسان احسان الله او اخترګل سهون وژل شوي او غوی له کورنوي سره خبرې کړې دي. یو چارواکي چې نه غختل نو مخکاره شي مشال رډیو ته ویل جنازې ته روان کسان پر یو امنیتي پوسټي و نه درېدل نو بل پوسټي ته دا غوی د وشتو امر شو. چارواکي وایي د غزمنو کورنوي سره به انصاف کیږي. بل پلو د خیسور خلکو چې پرون د وژلو شو کسانو جسدونه د احتجاج په توګه خې وو د حکومتي چارواکو سره د مذاکراتو نه پسې اوچت کړي او خپل احتجاج هم ختم کړي دي. تر دې وړاندې د پاکستان د پوز د عامه خبرتیا ادارې ISPR په یو بیان کې ویلو چې هغوی مشکوک وسلوال وژلي چې په بدمنۍ کې ککړو. د پاکستان ډیموکراټیک مومنټ مشران د مریم نواز او د غیل خاون کیپټن صفدر سره په کراچۍ کې د مخې ترغلي پیخي سخت غندنه کوي. مولانا فضل الرحمن مریم نواز او راجا پرویز اشرف پرون په کراچۍ کې خبري غونډه درلوده. په دې موقعه مریم نواز ویل پولیس په هوټل کې د غوي خونې ته ننوتل او کیپټن صفدر یې گرفتار کړ. مولانا فضل الرحمن دا پیخه د پاکستان پر جمهوریت تحریک بریدو بالو ویل چې ایا پاکستان کې د وی میرمن سره دا ډول سلوک کیږي؟ دا غي خوان په دې طریقه نیول کیږي. هغه زیاته کړه چې د نړۍ په یو مهذب ټولنه کې هم دا ډول مثال نه تر سترګو کیږي. د کیپټن صفدر خلاف د کراچۍ په وټانه کې د یو ځای تن لخوا پرچا کټ شوی چې ګواکي هغه د جناده مزار سپکاوي کړي. پرون مخام له دغه خبري غونډې وروسته عدالت کیپټن صفدر په ضمانت خوشی کړ. پسند کې صوبای حکومت د پیپلز پارټي دی او دغه ګون مشر بلاول بوټو زرداری د پیخي د پلټنو امر کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ویلي چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. شاه محمود قریشي د سرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال ځانګړي استازي ډیبورا لیون سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په دفتر کې د لیدو پر مهال کړي. رادیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې او د سیمې پر امنیتي چارو هم خبرې وکړې. قریشي په دې موقع دا هم ویل چې هغوی له خپلې خاورې د افغان کډوالو د باوقار او مرحلهوار واپسې غوښتونکي دي. افغان حکومت وایي د طالبانو لخوا د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړې شدت په هغوی اړ نه کړي چې له قطر څخه خپل مذاکراتي ټیم چې په بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي واپس غواړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل د تاوتریخوالي او ترهګریزو حملو مسؤلیت په طالبانو پورې اړه لري. په ځانګړې توګه د دغې ډلې مشرانو ته چې په قطر کې دي ځکه چې د نوموړي په وینا په هغه څه چې په لومړیو کې ژمنې کړې وي عمل پرې نه کوي. د بدخشان فیض آباد او د هلمند لشکرګاه پر ښارونو د طالبانو له حملو وروسته د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدت موندلې. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په ارمینیا او آذربایجان غږ کړی چې د نوي اوربان احترام دې وکړي. یادې ادارې دا بیان د بیلې شوې سیمې ناګورنو کاراباغ د وضعیت په اړه د مشاورت د پای ته رسیدو نه پس خپور کړی دی. د کونسل 15 غړو د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوترس هغه غوښتنه هم یو وار بیا تکرار کړه چې پر دواړو خواوې غږ کړی چې د اکتوبر په 18 د اعلان شوي تړون احترام دې وکړي. د سپتمبر له 18 نیټې راهیسې چې په یاده سیمه کې سخته جګړه پیل شوې دا دوهم ځل دی چې د اوربند هڅه پکې کیږي. د دوهم اوربند نه پس هم پرون په سیمه کې ډزې شوې. ارمانی نژاد ځواکونه او آذربایجان پر یو بل تور پورې کوي چې ډزې مقابل لوري پیل کړي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل هیواد د ساري یا یو نه بل ته د لیږدیدونکو بیماریو متخصص انتونی فوسی بیکاره شخص بللی او وایي امریکایان له کورونا وایرس بیخي ستړي شوي دي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې په زیاتو ایالتونو کې د کورونا خپرېدل زیات شوي دي. ټرمپ پرون د خپل انتخاباتي کمپین ډلې غړو سره د خبرو پر مهال وویل خلک له کوویډ 19 څخه او د فوسی او نورو احمقانو د خبرو له اورېدو ستړي دي چې د کورونا پر وړاندې معلومات ناسم وو. د ټرمپ له دې څرګندونو وړاندې انتونی فوسی سی بی ایس تلویزیون ته په مرکه کې وویل ټرمپ چې څنګه لوی انتخاباتي غونډې کولې او ډېر کمې ماسک کاراوه نو هغه په کورونا کېدو نه دی حیرانه شوی. په سږنیو ولسمشریزو ټاکنو کې د ټرمپ سیال جو بایډن چې په نظر پوښتنو کې له ټرمپ مخکې معلومیږي په وار وارې په خپل مقابل لوري تنقید کړی چې هغه د کورونا او نړیوالې تودوخې په څیر په لویو مسلو کې هم د ساینسپوهانو مشورې نه اوري. امریکا تر اوسه د کورونا 8 میلیونه مثبتې پیښې او 2,20,000 تلفات لري او په نړۍ کې لومړی نمبر هیواد دی چې زیات کسان پکې کورونا نیولي او وژلي. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یا وشپاندی اردونکو سم ریپورټونو طرف ته سر غور کار کوو. خو په دوه منی مای کې درته حجره پروګرام لرو چې د ازل باز محمد عابد جوړ کړو د ننګرهار په گوشتي ولستر والې کې جوړ شوی دی. خو ترغه وړاندې سو ریپورټونه بیګا شپې ناوخته د شمالي وزیرستان د خیسور خلکو د حکومت پر وړاندې خپل احتجاج ختم کړ. دوی د احتجاج د امنیتي پوستې د کسانو لخوا د سیمې پر دوه اوسیدونکو د ډزو په غبرګون کې پیل کړو او د مړو جسدونه هم نه خښول. خو وروستي راپورونه وایي چې د حکومتي چارواکو د ډاډګیرنې وروسته چې د دغو خلکو سره به انصاف کیږي احتجاج ختم شوی او دواړه وژل شوي کسان به نن خاورو ته وسپارل شي. لبنو عمر وزیر رپورټ لري.
د وژل شوو کسانو جسدونه د سیمې ځوانانو او مشرانو د میرعلي په چوک د احتجاج په توګه ایښي ول. د دوی په وژنه کې ککړ سرتیرو لپاره سزا او متاثره کورانو ته د انصاف غوښتنه کوله. د شپې نه وخته تر 11 بجو پورې دوی احتجاج ته دوام ورکړی وو. خو امنیتي او ذیلي انتظامی چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو ته یې ډاډ ورکړی چې انصاف به کیږي. نو د شپې نه وخته احتجاج ختم کړل شو. د خیسور زرنینی سیمې وژل شوی مشر ملک رئیس خان وزیر وراره او د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال درخمان وزیر چې د احتجاج منتظم و بیګاش په مشال ریډیو ته وویل
نن د میجو د تر جنزاوا نو یغه ته چې کوم د لره پرتی سیمه خلک و هغه هر روان وي او دا خلک چې د جلر شمیرینه روان وي په فیلډر کار شي لګړ تر رسیدلې دي. بیا آرمی ور باندې فایرینګ شری کړی دي. بیا میشت 2 بجې باندې د تر جنزاوا شول. بیا میشت دوی شهیدونه مړی روخستل په میرالی روډ باندې مو احتجاج شری کړ. نو وس په 11:30 بجې ای سی میرالی تحصیلدار میرالی ایسی چو میرالی وو مذاکرات مو کامیاب شول. نو زمونږ ڈیمانڈ د بریگیڈیئر میرالی او لوکل کرنل چکیم دنو دغه خلاف ایف آئی آر وی درخواست مو ورکو. فی الحال نوی مرچوی علاقے دی دغه ایف آئی آر بند دی. دوی ہڑتال کړی دی چکیم اور ایف آئی آر خلوسی اور د میجدا ایف آئی آر کړ کی.
د شمالی وزیرستان د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر جمع شوی مجمع ته خپل وینا کې په مشرانو غږ وکړ چې مشران روزانه په نخه کیږي. نو مشران دې پاسی دا دوی आवाज سره دی یو شی
ته نه چا سره باد وی خو یو کی سره ونه د په دغه وطن څخه چې پلونکای نه معلومه و وښ نو ودا سپین ژیری ته ودا شاملاور خالتا نن میز یو سول کی ته توس ته می سره ملګری شستای میزو یو مړه کو یو مونږ کو مړه خو توس د مشرون چې استای رزونه مو وښنی.
لوړ پوره امنیتی چارواکو چې نه غوختل خپل نامونه واخلي بیگاش پی مشال ریڈیو تا وویل دا عملیاتو یا پریشن حالت و غلطی یا شک پیخا وشوا. متاثر کورانو سر با هر ڈول مرستا کیجی او انصاف باور کول کیجی. خود فوزا ماری کو سانگی ایس پی آر بیا پخپل بیان کی ویلی چه دوی مشکوکا وسلوال وجلی او دا غلطا پا بدمنی که ککڑ و. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د عمر وزیر رپورت موریده. د پاکستان ډیموکراټیک مومنت مهمو مشرانو مریم نواز، مولانا فضل الرحمن او راجا پرویز اشرف پرون په کراچۍ کې خبري غونډه درلوده چې پکې د متقاعد کیپټن صفدر د نیول کېدو د پیخي غندنه وکړه. مریم نواز په دې مقویل امنیتي کسان به له اجازه په هوټل کې د غوي خوب کوټې ته دننه شول او د غي خوندې گرفتار کړ، خو روستي راپورونه وایي چې کیپټن صفدر په ضمانت بیرته خوشې شوی هم دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوث په دې رپورت کې راکوي.
تیر مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان ډیموکراټیک مومنت مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په شریک خبری کانفرنس کې د مریم نواز او کیپټن صفدر سره رامخیته شوې پیښه په سختو ټکو کې وغندله. او مریم نواز په خبری کانفرنس کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته تیر ورځ د کراچۍ د یو هوټل نه د ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د نیولو پیښه په تفصیل سره بیان کړه او زیاته یې کړه. ډېر په زور سره په ما د ور د ټکولو آواز راغلو، نو ما صفدر ته وویل چې څوک زمونږ ور ټکوي، نو هغه چې ورغلو نو پولیسو هغه ته وویل چې ستا د نیولو لپاره راغلی یو، نو هغه ورته وویل چې خدا زه جامې بدلوم او خپلې دوایانې راخلم. په عین حال کې هغه جامې بدلولې چې ما د ور د ماتولو آوازونه واورېدل او په زور هغوی کمرې ته راننوتل او زه په کټ کې ملاسته وم. صفدر دوی ته ښه وویل چې تاسو دننه مه راځئ، او دا یې ورته هم وویل چې په کوټه کې زما ښځه هم ما سره ده، خو هغوی د ګرفتارۍ لپاره دننه راغلل. مولانا فضل الرحمن دغه پیښه په ټول پاکستان جمهوری تحریک یو برید وګڼلو او زیاته یې کړه. آیا زمونږ په ټولنه کې د ښځې دا عزت دی چې د هغې میړه دی په دا ډول ونیول شي؟ د نړۍ په یو مهذب هیواد کې هم د دې مثال نشي موندل کېدلی. او بیا د سند صوبایي حکومت ویلی دی چې د سند اعلی وزیر د دینه بی خبره ساتلی شوی وو، او کله چې د سند د پولیسو مشر د دوی په ضد د سې اقدام کولو نه انکار وکړو، نو هغه یې وتښتولو او د مقتدر قوتونو په دفتر کې تر څلورو ساعتو کینولی شوی وو. په کیپټن صفدر د یو تن لخوا د کراچۍ په یوه تاڼه کې د محمد علي جناح د مزار د حرمت د پامال کولو مقدمه درج شوی وه، خو مریم نواز په خبری کانفرنس کې وویل چې د قائد په مزار د حاضرۍ پر مهال داسې هیڅ قسمه ناره نه وه پورته شوي چې د مزار تقدس تر پرې زیان رسېدلی وي. په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې پیښې د لارې هڅه کوي چې په پی ډی ایم کې شامل د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات رامخته کړي او د حکومت په ضد پیل شوی تحریک ته زیان ورسوي. بلې خواته هم تیر مازیګر د دې خبری کانفرنس نه وروسته د عدالت لخوا ریټایرډ کیپټن صفدر په ضمانت خوشې شوی دی، او په عین حال کې د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری د امر پر رڼا کې د سند حکومت د کیپټن صفدر د نیولو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي.
دا غلام غوث رپورت موریده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف روانه میاشت په ګوجرانواله او کراچۍ کې د حکومت ضد درنې جلسې وکړې. اپوزیشن وایي موجوده حکومت د هیواد پوځي اسټبلیشمنټ راوستی دی او د تیرو دوو کلونو ناکامه پالیسیو یې ګراني او بېروزګاري سوا کړې ده. حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن په تېره د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونو مشران د خپلو مالي درغلیو پټولو لپاره ولس ته تللي دي. دا چې د خیبر پښتونخوا خلک په هم د اپوزیشن ګوندونو له تحریک سره ملګری شي او کنه، دا به د هارون باچا په رپورت کې وره.
د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د اکتوبر پر 14مه د پنجاب په ګوجرانوالا او پر 13مه په کراچۍ کې درنې جلسې وکړې. دې غونډو ته د لویو اپوزیشن ګوندونو لکه پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، جمعیت العلماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او د بلوچستان د ځینو ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې د تحریک انصاف د مرکزی حکومت پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. دوی ویل حکومت د هیواد وګړو ته د نوکرایو او کورونو ورکولو د خپلو وعدو پوره کولو پر ځای هغوی د ګرانۍ او بیروزګارۍ له یوه زخته بد حالت سره مخامخ کړي دي. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم ویلي د راتلونکي نومبر میاشت پر 22مه بعد خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم جلسه کوي او د موجوده حکومت د خاتمې او د نو او رڼو عامو انتخاباتو خپله غوښتنه به تکراروي. د دې صوبې د دویم لوی خار مردان په یو بازار کې مول دوو عامو کسانو پوښتل چې واقعي ګرانی سیوا شوې او حل یې ګنې نوې ټاکنې دي. دواړو له ګرانۍ سر وټکاو خو یو یې ویل چې د نو ټاکنو زور به بیا هم له غریب ولس وځي.
زما میر نوم دی او د مردان وسودین کې د موجوده حکومت کم منګای راغشته ده نو په کار خو دي چې سنا سالې خروزي په 13-1400 روپیا تر وړو خو مونږ ته په زندگی کې نه لیدلې چې لګا اغشتیم نه او د په دې دور کې یلو انصاف نشته نه جایزه ده.
زما نوم رحیم شاه دی زه د مردان ما
او نن دا الیکشن شو سبا بل روچه چې بیا الیکشن کېږي ملک کمزورې کوي. عوام صرف دې خبرې بل وکړي دي چې په ملک کې مهنګایي ډېره بے اندازه سیوا ده چې په 860 روپیا کم وړ دي په سرکاري ریټو ناګه بالکل د خوراک نه دی. چینی 102 روپے کیلو ته رسیدا دا سه وړي 190 روپے کیلو ته دا سه دغه سیس کې یو پټه مونته په یو الیکشن د ملسون غړي غړي خرچي کیږي نو کچره دې خرچو ته سړی ونی وګوري خدا زور ټول غریب لراځي.
په پاکستان کې د ګرانۍ او لوجې د خلکو د مشکلاتو خبره د قومي وطن پارټۍ د خیبر پختونخوا مشر سکندر خان شیرپاو هم کوي. نو موړي د اکتوبر پر 19مه مشال ریډیو ته وویل ګوندې ځکه د جمهوریت غورځنګ برخه جوړه شوې چې مرکز ثبوته د هغوی آئینی حقونه نه ورکوي. شیرپاو ډاډه دی چې د پېښور تر جلسې وروسته به تحریک انصاف ته حکومت کول ګران شي.
چې دا کم حالات ملک کې جوړ دي او بیا خصوصا د خلکو چې کم مشکلات دي پاگی کی رست رضا اضافہ کی گی یا خصوصاً ورپوٹ شبو کی چھ نورم مایوسیا کی اضافہ بدے کی گی چھ داس اخکاری چھ سینٹر نا ہر سر کنٹرول کی گی اور ورپوٹ شبو حقوق اگوی تا اغشانتے نہ ملاوی گی چکم وسائل دی اگر پولا اغشانتے نہ ملاوی گی لکیا دی نبدے سرا احساس محروم میں کے اضافہ کی گی رشتم نومبر مانے بے خور کے بعد جلسہ کی گی منگا پورا خپل تیارائم شروع کری دی دا گرمہ چھ سیاسی پارٹی راجمشی عوامی ماحول جو اٹھی داغے با بالکل اثر بکی گی حکومت مانے پریشر بم پروزی او دی حکومت لبا سسٹین کول دیر مشکل بشی.
د پاکستان جمهوری غورځنګ په جلسو کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په زغرده د هیواد په سیاست کې د پوز پر کردار نیوکې کړي. د دوی په خبره د تحریک انصاف حکومت پوز راوستي او تر شا یې ولاړ دی او ځکه نو د پاکستان د بدبختیو او مسلو پوښتنه هم له پوځي او استخباراتي مشرتابه باید وشي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک هم دې ټکی ته اشاره کوي او وایي چې د اپوزیشن ګوندونو اصل جګړه د عمران خان او دغه د حکومت له راوستونکو قوتونو سره ده. نوموړي د اکتوبر پر 19مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د خیبر پختونخوا ولس به د اپوزیشن له تحریک سره یو ځای کیږي او له مرکز به د خپلو محرومیو حساب غواړي.
د پی ڈی ایم د تحریک سره خو سمت کې دغه واضح شو عمران خان خو اعلی کار دی. عمران خان خو مهره ده. جنگ خو هغه قوتونو سره دی کم قوتونه چې په دې ملک کې ولسی یا عوامي اختیار نه مني، د آئین او د پارلیمان بالادستی نه مني. ټول ملک سره ظلم روان دی خو د پښتنو سره چې کوم ظلمونه روان دي بدامنی دلته ده. 4500 کارخانه زمونږ بند دي، د بجلی رایلټی نه راکوي، د ګیس استعمال حق مونږ نه راکوي، د غي آمدن نه راکوي، مرکزی بجټ کې برخه نه راکوي، د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومه تجارتي لارې دي هغه نه خلاصي. نو مونږ خو بیخي مدیان یو. نو مونږ دا غنو چې زمونږ جلسه به ډیره لویه تاریخي جلسه او ډیره غټه جلسه به ان شاء الله کې خیر.
د اپوزیشن ګوندونو د مخکخانو د خبرو د جواب لپاره مو هم د اکتوبر پر 19مه د ورځې 100 ځله د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران خان بنگش، صوبایي وزیرانو شهرام خان او عاطف خان او د حکومت یو سلاکار ضیاء الله خان بنگش ته ټلیفونونه وکړل او واتس اپ پیغامونه مو ورته پریښودل خو یو هم جواب ونه وایه. البته پاکستانی رسنیو د نهه پروز د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان هغه خبرې خپرې کړې چې ویلي دی د پاکستان پوز د هیواد د سلامتیا لپاره خپل زرګونه سرتیری قرباني کړي او دا چې د هیواد هر وګړی له خپلو امنیتي ادارو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. نوموړي د اتوار ورځې په خپل بیان کې زیاته کړې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان مرکزي او د خیبر پختونخوا حکومتونه د هغو یو شمېر مسئلو د حل هڅې کوي چې تیرو حکومتونو ورته پرېښي دي او د پاکستان د ترقۍ او خوشحالۍ مخه یې ډب کړې ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د بلوچستان حکومت د هغه طریقې کار ختمولو پریکړه کړې چې لمخې به د صوبې سرکاري روغتونونو ته د صوبې حکومت لخوا دوايانې ورلېګل کېده. د صحت محکمه وایي دا ګامې ځکه پورته کړې چې د دوايانو پر رسد کې ځنډ رانه شي او د ځلي روغتونونو ته اسانتیاوې ورکړل شي. ډاکټران وایي د حکومت دا پریکړه ډیره مهمه ده او باید چې زر تر زر عملي شي. خو ځایي ټولنیز فعالان وایي صوبایي حکومت باید د سرکاري روغتونونو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. پوریوال کاکړ په ریپورت لري.
د بلوچستان حکومتي کابینې منظوري ورکړې ده چې د دوايانو اخیستلو واک دی ځلي سرکاري روغتونونو ته ورکړل شي. دا خبره د صحت محکمې سیکرټري دوستین جمالدینی د اکتوبر پر 19 مشال رادیو ته وکړه. د ویل د سیاحت محکمه غواړي چې د کوټي په ګډون د صوبې لوی سرکاري روغتونونه دا سکري چې پر صوبایي مرکزیه تکیه کم وي. دوستین جمال دینی زیاته کړه چې ډیر زر به د بلوچستان په ټولو ضلعو کې سرکاري روغتونونه په خپل د ضروري دوايانو اخیستل پیل کړي. پر دې ډیر بحثونه شوي چې دې روغتونونو ته پوره واک ورکړل سي کنه نیم واک ورکړل سي. خو اوس کابینې د دې منظوري ورکړې ده چې د دوی د ټول بجټ شاوخوا 40% به دوی په خپل د خپل ضرورت مطابق دوايانې اخیستلی سي. دوستین جمال دینی وویل بلوچستان د مځکی له پلو پراخه صوبه ده نو ځکه لری پرتو سیمو ته د دوايانو وړلو لوی کمپنی نه ورځي. ډاکټران وای د حکومت دا پریکړه ډیره مهمه ده. د دوی په وینا په کار ده چې حکومت زر تر زر عمل لور باندې وکړي. د لورلای ډیویژنل روغتون مشر ډاکټر سید عبدالباری مشال رډی ته وویل پر روغتونیا د څو ضلعو ناروغان تکیه کوي نو ځکه د دوايانو په لړ کې له مشکل سره مخامخ وي. د ویل کچيري حکومت ځلي روغتونونو ته د دوايانو په خپل اخستو اختیار ورکړي نو دا به د روغتون پر چارو ډیر مثبت اغیز وکړي.
زه مطلب په دې شته په ځم سیزمور په علاقې کې څونی سیزنل بیماری نه دي او دا چې زموږ پښتو کې زموږ منی ورته یي زمې روان دي دا چې موږ خو غاړه دي خېر ډیر وي او سره سره لدې باندې نور سکاورې دا کوم سي نمونه ورته دا زیاته دي پښتنې کوم ډیر زیاته دي په لویانه کې لدې باندې زموږ د ملاریا دغه سيزن شو کړی دا د ستو شو کړی دا کای د ستونه یې نه ډیر شو کړی نو دا څلور پنځه د بیماری دي چې ملاریا ته د خېر د یو قسم رزون دی لورای سي مچر بخې ډیر زیات دي زموږ کې د موږ ته حواله کې دا شي نو موږ په دې څه پوهیږو موږ په کوم سیزن کې کوم دی دوا په کار ولا نو موږ هغه اول راغواړو چې هغه با سیزن نافي د شپږ میاشتې موږ هغه په هغه با د سیزن سیزن ترې دی انور به راغواړو موږ په دې کدوې موږ ته اختیار راکې موږ به ډېر مطلب شکریا ادا کوو.
ډاکټر سید عبدالباری زیاته کړې چې د نړیوالو مرستو کمې دوله کبل اوس په لورلای کې د میشتو افغان کډوالو ناروغان هم دوی ته ورځي. د ژوب ولسی روغتون په خوانی مشر ډاکټر هادی کیبزی مشال رډی تویل دا د ټولو ځلی روغتونونو ضرورت دی. دویل چې تلې له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې چې د دوايانو اخیستلو واک باید له صوبایي مرکزه ځلو ته انتقال شي.
دا بهترینه فیصله ده ما از ام اس ډیوریشن کی ډیمانډ دغو چې باید د میډیسن پرچیزینګ اتارټی بکاری چې په ډیویژنل بیس باندې مطلب او کوارټر وایز چې موږ هر درې میاشتې بعد خپل سیزن مطابق میډیسن پرچیز کوی سو نو دا بهترینه فیصله ده او موږ د ډېر زیات ستاینه کوو بس امید دا لرو چې ضرب پریکټیکل سی تو اوس پوری ډاکومنټ کی دا په ګراوند باندې نه ده امپلیمنٹ شوی
په بلوچستان کې د تعلیم د کمی له کبله چې د لری پرتو سیمو خلک په علاج پسې شارونو ته ولاړ سي نو هلته له یو شمیر ستونزو سره مخامخ وي د داسې خلکو د مرستو لپاره په زیاتره شارونو کې داسې ټولنیز فعالان موجود وي چې له دې بېوزله خلکو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي د لورلای اخلاص همزازی هم له داسې فعالانو دی نموړي مشال رډیو ته وویل چې حکومت باید تشې خبرې ونه کړي بلکې ولست د اسانتیاو برابرولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي
نو پاسپتال کې سیدی ډیر غټه مسلې دی پدا کې د ډاکټرانو ډیر سخت قلت دی او له دغه سره میډیسن کوټا شې ده بالکل نه ونی کې برابر ده نو دغه ترنګ نور مسلې مسایل دی پاسپتال کې چې شی معیاري لپاره نه نسته نو زموږ پاسپتال سیدی لورلای دغه ډیر ګناګو مسایل او مشکلات سره مخامخ دي
په ژوب کې د غریب خلکو لپاره د صحت په برخه کې هلې ځلې کوونکې فعال عبدالرحمن مشال رادیو ته وایي چې که صوبایي حکومت د دوایانو اخیستلو واک ځلې روغتونونو ته ورکړ نو دا به د په وینا ډیره ګټه ورسوي عبدالرحمن وویل اوس د صوبې لخوا زیاتره داسې دوایانې ورکول کېږي چې په ضلعو کې هیڅ ضرورت ورته نه وي
داس دوایان راځي چې هغه ډایرکټ لاغا خان اسپیتال سره تعلق راوړي سي یعنی دوه کټنه دي د لس لک قیمت موږ څه کوو دا نه دوای له هر ځلې له دشتک له دچکیو اسپیتال ځخلی میسه ځخلی د دیشو ځخه چې کوم میډیسن دی ورولږي هغه د ورکی دوی هغه میډیسن راکې سي هغه ګر سره د تمه څه ضرورت کې ناراضي هغه ډایرکټ له لاغا خان اسپیتال کراچی سره ضرورت وي له لاغه ډاکټران له موږ سره نه وي موږ څه کوم میډیسن پکار دی پکار دی سي ام اس ډي موږ هغه میډیسن راکې
دا په داسې حال کې دا چې په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې خبرداري ورکړي چې که حکومت د صوبې په سرکاري روغتونونو کې موجودي مسلې هوارې نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي د دوی په وینا په روغتونونو کې د دوایانو او نورو اسانتیاو نشتوالي له کبله د ناروغانو خپلوان خپل غوسه پر ډاکټرانو باسي
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio د افغانستان د لغمان ولایت قومي مشرانو دینی عالمانو ټولنیزو فعالانو د وی غونډې په ترسره کولو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې ور باندې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره د اختلافي مسایلو ته حل لارې ولټوي هغه په قطر کې د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره هم ټټر وډباو نو تفصیل د باز محمد عبد پر رپورت کې
د افغانستان د لغمان ولایت د مرکز په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو په سلګونو قومي مشرانو دینی عالمانو او ټولنیزو فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې چې د اکتوبر په 19 نیټه ترسره شوه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو د ملاتړ ترڅنګ په دواړو لورو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د اختلافي مسایلو ته حل لارې ولټوي اوربندي وکړي او افغان وژنې ته د پای ټکی کېږدي دې غونډې ته قومي مشر اجي شامرد وویل قومی مشر معلم تورجان غونډه ته په خپلو خبرو کې وویل لسلورو لسیزو جنگ روسته د سولې لپاره د خبرو زمينه برابر شوی افغان دولت او طالب استازو ته پکار دی چې د تلپاتې سولې لپاره له اختلافي مسایلو څخه تیر شي
خاک کو اٹھا شي.
دی غونډه ته د لغمان ولایت مرستیال شاهزاده مظلوم یار وویل ولسمشر او افغان مذاکراتي پلاوی طالب استازو ته وړاندیز کړی چې د قرآن او حدیثو په رڼا کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي، خو طالب استازي ورته غاړه نږدي. د سپتمبر په 13 نیټه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې، له همغې ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې قومي مشران، دینی عالمان او ټولنیز فعالان د دواړو لورو څخه د اوربند غوښتنه کوي. خو ورځ تر بلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړه تودېږي، موټر بم بریدونه ترسره کیږي چې اکثره قربانیانې ملکی وګړي وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د دې خپرونې رپورټونه هم دومره وو. په پاتې خپرونه کې د حجرې پروګرام درته لرو. د حجرې د خپرونه د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ په ستونزو جوړه ده. ګوشته د جلال آباد ښار شمال ختیځ ته په 45 کیلومتره کې د ډیورنډ کرښې پر غاړه پرته ولسوالۍ ده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عبید ګوشتې ولسوالۍ ته تللی و. هلته یې له خلکو سره په روغتیایي، تعلیمي او پراختیایي ستونزو خبرې کړي او له چارواکو سره شریکې کړي.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، د نننۍ په اجري خبرونه کې باز محمد عبید ستاسو کوربه يم. د نننۍ اجري خبرونه د ګوشتې ولسوالۍ کې ده. ګوشته د جلال آباد ښار نه شرق لور ته په 45 کیلومتره کې واقع ولسوالۍ ده چې د ډیورن کرخی په لمنه کې پراته ده. اوس زه په اجره کې له څو تنو مشرانو سره ناست یم. تاسو به اول خپل نوم واخلئ او بیا به راته ووایئ چې په ګوشتې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت څنګه دی.
نور رحیم عادل یم، د ګوشتې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی. الحمدلله د ګوشتې ولسوالۍ سل په سلو کې امنیت دی. تر دې دمه کوم امنیتي ګواښونه نشته دي. امنیت ځکه دی چې د ګوشتې ولسوالۍ قومونه او ولسونه په ګډه سره په اتفاق او اتحاد د دولت سره یو ځای کار کوي، او دا زمونږ د قومونو او د ولسونو برکت دی چې د ګوشتې په ولسوالۍ کې امن امنیت دی.
د ننګرهار ولایتي اداره دې ته ژمنه ده چې په کومو ولسوالیو کې امنیت وي هغلته حکومت پراختیایي کارونه کوي. تر دې دمه حکومت دلته کوم داسې پراختیایي کارونه کړي دي؟
بالکل، د ننګرهار ولایتي اداره چې دا د ګوشتې ولسوالۍ سره هماهنګ ده، او هیڅ داسې پراختیایي کارونه نشته چې د ګوشتې ولسوالۍ څخه سپمولي دي. خو ولې د ګوشتې ولسوالۍ نور هم کارونو ته ضرورت لري؟ دغه کم کارونه چې کیږي دای بس نه دي، خو بیا هم ځینې بنیادي پروژو ته ضرورت شته تر څو بنیادي پروژې ترسره شي.
یعنی هغه بنیادي پروژې به کمی وی چې لا تر اوسه پورې نه دي ترسره شوی.
تی شاو خو شپېته زره جربه للمیز مکه او تل زره جربه اویز مکه لرو. زمونږ اویز مکه د سین په غاړه ده. اکثره زمکه د موږ نشین وړي دي، نو سیندونو ته بولډروال ته ډیره شت ضرورت دي چې سیندونو غاړه کې بولډروال وشي تر څو زمونږ زمکه پامن کې شي. او کچیر د خیازو قومي کانال چې دی هغه بالکل فاج دی، نشته دی. که د خیازو د زمکه کانال ورغول شي دا به د خیازو د بزګرانو لپاره ډیره ګټه وروي. بل دا چې د زمونږ اکثره زمکه للمی ده، نو په للمیز مکو کې زمونږ بیخی او شاړی دښتې دي. سولرو ته ضرورت دی، سولري سیستمونه ورکې وشي. که چیرته زمونږ د غرونو په غاړو کې، په ناونو کې، په رودونو کې واړه چې ډیمونه جوړ شي تر څو د بارانونو اوبال ته ذخیره شي، له یو پلوه به دغه د ځمکې واټر ټیبل سطح جګه شي، او د بل د طرفه به د دغې کوچنیو بندونو یعنی چې ډیمونو څخه کوچنۍ ځمکې آبیاري شي، څه حاصلات به وکړي، یعنې دښتې به هم شنې.
مخکې تاسې د دې بولډلوارونو غوښتنه وکړله، په دغه برخه کې تاسې حکومت ته کله عریض شوي ولسوال ته یا ولایتي ادارې ته؟
زمونږ مشران عریض شوي دي، هڅې کړي دي، کوششونه کوي، وعدې وخت نا وخت ورکول کېږي. سپر لږ تعداد سره په کم اندازه کارونه هم شوي دي، خو زیاتره بولډروال پاتې دي، ضرورت ورته ډېر زیات.
ډېره مننه مشال راډیو، ژمنه ده چې ستاسې غوښتنې له چارواکو سره شریکې. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسې د ګوشتې ولسوالۍ د پراختیایي او زراعتي برخه کې د خلکو ستونزې واورېدي. اوس په دغه حجره کې د یو بل ورور ته مخامخ هم دی، به ول را راته خپل ځان رو بیژنی او بیا براته وای چې په گوشتي ول سوالی کې خونځو څه صورت حال دی په دغه ول سوالی کې صوبه به خونځي دي سمره متوسطه دي سمره ابتدایي دي سمره لیسی دي او آیا در معلومین هم شته او کنه تاسو به اول خپل نوم واخلی او بیا براته د خپل سیمه د خونځو په ضرورتونو باندې وغږیږي.
عبدالجبار مومن نومیږم، یو تن معلم ما د گوشتي ولسوالۍ د خوایزو د قری مربوط د خوجزی ابتدایي خونځي معلم. په گوشته کې چې دی پنځش بابا مکاتب لرو چې د دې د جملې نه د پنځه ثانوي دورې مکاتب لرو چې البته لیسی دي، پنځه بابا متوسطې لرو او پنځلس بابا چې دی ابتدایي خونځي موږ لرو.
په دغه خونځیو کې استادان څنګه دي؟ یعنی دا چې مسلکي استادان پکې ګمارل شوي؟
مسلکی استادان خو تر یو حده ګمارل شوي دي، خو بیا هم د مسلکی استادانو نشټوالی هم شته دی او د مسلکی استادانو مشکل هم موجود دی او نورې عمده ستونزې هم په دغه مکاتبو کې موجود دي چې لومړی خپل د مکاتبو د تعمیرونو مشکل دی. که تعمیرونه موجود دي په هغې کې خپله د تعمیراتو خپله چې موجود دی د مکاتبو حتو د نشټوالی موجود دی. د درې اتیاو نه واخله تر سلو پورې په شاوخوا کې مسلکي استادان موږ نه لرو. همدارنګه په مکاتبو کې د مامورینو نشټوالی دی چې موږ یوازې په دوو لیسو کې مامورین لرو چې هغه عبدالحمید مومن لیسه ده او د سربن لیسه ده او په نورو مکاتبو کې مامورین نشته دی. همدارنګه په مکاتبو کې د کمپیوټر لیب نشټوالی دی. همدارنګه د چوکیو او د سترنجیو نشټوالی دی. بل د گوشتي معارف ته د نورو ولسوالیو په نسبت باندې خاصه توجه نشته دی. نسبتا نورو ولسوالیو ته ډیره توجه ده، گوشتي معارف یې د گوشتي ولسوالۍ معارف ته توجه کمه ده.
تاسو په دې پنځه بابو ښوونځیو کې د الکانو تر څنګ د انجونو خونځي هم لري؟
او بالکل، د الکانو ترڅنګ د انجونو خونځي هم لرو چې هغې کې خپله د عبدالحد مل رحمت بابا د نسوانو لیسه ده، همدارنګه گوشتي د نسوانو لیسه ده او همدارنګه چې د یو متوسطه ده چې د ورسک متوسطه یادیږي، دغه د خزینه او شاګردانو خونځي دي.
ما چې د اکثرو ولسوالیو کې د خونځیو په واقعه له خلکو سره خبرې کړي دي، په ډیرو ولسوالیو کې نجونې له دولسمو ټولګیو نه فارغېږي. یعنی دا چې خزینه استادان دلته په مکاتبو کې نه وي، په گوشته کې خزینه استادان شته؟
نو دغه ستونزه خو په ټول افغانستان کې په عمومي شکل موجوده ده او په ټولو ولایتونو په ولسوالیو کې موجوده ده. نو راځو د خپلې گوشتې په رابطه منې دغه ستونزه بالکل چې موجوده ده چې تقریبا خزینه شاګردانې چې شپږم اووم ټولګي ته ورسیږي نو بیا دوی تعلیم پرېږدي. خو د دې دپاره مطلب دا دی چې د ولسوالۍ په سطحه او د کلو په سطحه شوراګانې موجودې دي، د دې دپاره مطلب فعالیت کوي، کار کوي، تر څو بیرته خزینه شاګردان هغه تارکین چې دي هغه بیرته جذب کړي او خپل درس ته دوام ورکړي. د دغې هلو او هڅو هاندو په نتیجه کې موږ مطلب الحمدلله د دولسم ټولګیو نه فارغ شاګردان هم لرو او آن د دارالمعلمین په سطحه فارغ شاګردان هم لرو.
نجونې چې د دولسمو نه فارغېږي بیا ورته د پوهنې وزارت داسې یو دغه مراد ورکړي دي چې بیرته د استادانو په توګه باندې د نجونو په ښوونځیو کې مقرریږي، داسې کومه هڅه دلته شوې؟
دغسې یو زمینه سازي کړې ده، خو هغه داسې اساسي زمینه سازي ورته داسې نه شو ویلی چې هغه په رسمي شکل نه دي. البته د حق زخمی شکل منې مطلب د هغوی ته تقرر ورکړی دی. نو که چېرته دغه تقرر په رسمي شکل په رسمي بڼه وشي، یو به دې سره مطلب د خزینه برخې یا د اناسیه برخې هغه علاقه مندي د معرف سره یا د تعلیم سره د زده کړې سره زیات شي. او بله خبره یې چې ما نه یېره شوله هغه یادونه دا کومه چې عمده ستونزه چې کومه ده د خزینه استادانو د نشتون دی.
تاسو خو د ستونزې داسې پراګنده یادې کړلې، په کل کې تاسو اوس تازه له حکومت نه څه غواړئ چې د معرف په برخه کې تاسو ته څه وکړي؟
نو موږ په کل کې د حکومت نه او مربوطه د معرف نه مطلب همدغه غواړو چې تر څو زموږ کم د تعمیرونو نشټوالی دی چې موږ ته مطلب تعمیرونه جوړ کړي. د دې تر څنګه مطلب دا دی چې د کومو مکاتبو زموږ احاطې نشته دی هغه احاطې موږ ته جوړ کړي. په کومو مکاتبو کې چې د کمپیوټر لیبو ضرورت دی، همدارنګه د چوکیو د سترنجیو ضرورت دی، دغه ضرورت رفع شي. او په خزینه مکاتبو کې د خزینه استادانو د تقرر او د هغوی د امیرونو د تقرر ضرورت دی چې دغه مطلب دا دی وشي. ستونزه یوه دا ده چې د اومو د اتم د نهم ټولګیو کتابونو نشټوالی دی. د آسان خدمت چې کوم اوس راوتې دی د معرف د پاره او هغه د آسان خدمت د لارې استادانو ته مطلب پیسې ورکول کیږي، معاشات ورکول کیږي. نو که زه ووایم چې دغه آسان خدمت نه مشکل خدمت دی، ځکه چې استادانو ته ډېرې غټې ستونزې مطلب دا دی ایجاد کړي دي، په وخت باندې دغه معاشات نه حواله کیږي.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، اوس یو سندره اورو او بیا بیرته برونې ته راځو.
گل رنگ استا سو کلیوال یم خدای گو پتا بس بدحال یم پزل غم جان پزل حلال یم داستا دل ستا مینوال یم بغیر لتا می پزل نشتار مانو نا خسرو غربو کسو سے دل دی خوندو نا نشتا کڑے دل راشا پما سگل گدر تراشا لیلا زر زر گدر تراشا منگے پسر گدر تراشا چداؤ گو پانا اکرو دنونا لیونے پلار دے زور ور دے پما ستم کڑی ستم گر دے دزڑ حالا خبر دے ہما یہ ہر وقت نظر دے داستا دی دنترے نہ کوے نہ شمیرنا مسافری سخت خواری دا پسرو گرمو کے مزدوری دا اوف پکالونو جدائی دا سوکم ڈیرا مجبوری دا گنی بغیر لتا پور کے جن کو ماں سما پسڑا
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو بازمحمد ابیدیم د نننۍ اوجری خبرونه کوربیم او د خبرونه مو د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ په یو اوجره کې را جوړه کړې ده. اوس د یو بل ورور سره ناستیم، دی به ول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په ولسوالۍ کې څو کلینیکونه لري او کوي هغه د دغه ولسوالۍ د خلکو دپاره تکاپو کوي که نه.
زما نوم قائد مومند دی، د ګوشتي ولسوالۍ خویزو د کلی وسیدون کې ما دلته کلینیکونه شته دي. یو چې دی سی ایچ سی پلس دی مرکزی کلینیک د گوشتی په سطح، همدارنګ دوه بی ایچ سی ان دي چې یو د ماما خیلو یو د زیرا ډاک بی ایچ سی ده. دوه فرعي کلینیکونه موږ لرو چې یو د چپری سب سنټر او همدارنګ د سره لاس سب سنټر دی.
په دغه کلینیکونو کې نارینه او ښځینه ډاکټران شته او کنه؟
په د ماما خیلو بی ایچ سی کې چې دی یو دغه چې دی امیر چې دی نرس دی، او د زیارا ډاک کلینیک یو ایم ڈی ډاکټر دی، نور سم ماوین ډاکټران نرسان همدر وسنه توران دی، او سی سی پلس دی دوه ایم ڈی ډاکټران او دوه سم نرسان دی. نو در دې د پاره اکتفا نه کوي، دا ډېر زیات دګر دی ولسوالۍ نه پوس ډېر زیات دی، دارو درمل دا شینه ټول کم دی، صحیح مریضانو ته نه رسیږي، او د دغه بیسیانو حالت ډیر زیات خراب دی، ځکه خپل دغې نظارت ما کړی دی. سپری بیسی چې بالکل تعمیر نه لري، صحیح اوبه نه لري، سره پکې مسلکي ډاکټر شته نه دی، یو نرس پکې دی ډاکټر کوچی په نام، هغوی سره موږ ډېرې ناستې پاستې کړي دي. سی شورا چې دا دام ګډه وړه د کلی منځ کې خپل منځ کې لانجې دي.
تاسې مخکې په دغه بی سی سنټرونو کې د ډاکټرانو یادونه وکړله چې اکثره مسلکي نه دي، نرسان دي، په دې کې خزینه هم شته کنه؟
په څپری کې او په سلالا کې خو خزینه نشته دي، هلته صرف کونسلری دي او خزینه مسلکي ډاکټرانه پکې نشته دي.
بلته چې مثلا داسې د ولادت سیریس کیس رامنځته کیږي، تاسې بیا دا ناروغ چیرته بیایي؟
دا ناروغ خو مونږ زیاتره دوی دغه لیږي دغه ته کامی هسپتال ته، یک هغې ځینم نه بیځي سیتامی ته، چې تقریبا 50-50 کیلومتره لار ده د گوشتی ولسوالۍ نه، او که دغه سرحدي سیمو لکه چپر او سلالا د هغې نه چې ځي تقریبا چې 140 کیلومتره لار ده، دغومره رفت آمد لاره ده، نو دا ډېر زیات مشکل دی هلته مریض دي. دغه خو پرې دا خو ډېر لرې ساحې دي، په دې مرکزي کلینک کې ام ډي ډاکټره نشته دي، کله زنانه د اولاد دغه د ډیر غټ مشکل دی، مشکل چې تل نشي به یل تلګي ستامې ته یا کامی هسپتال ته دی.
دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړلې، ستاسو د کلی شورا کله دا د ولسوال سره یا د چ ولایتي ادارې سره شریکي کړي؟
یار فکر نه کوم کوم شریکی کړي، ځکه دا داسې شوراګانې چې دي دا تشاسې په نوم دي، ټول پکې قومي مسپینګیر او مشران دي، او هغوی خو نن سبا په داسې مرض باندې روږدي شوي دي چې هغوی پکې شخصي ګټه نه هېڅ دغه نه کوي، دا فعالیت نه کوي د ولسوال سره یا دغه موسسې چې کوم قراردادونه د اډا سره کړي دي، د ویانې روبواري یا میاشتنۍ هغوی راوړي، نو هغوی بالکل پوښتنه نه کوي. دا قوم بالکل تعلیم یافته خلک پکې نشته دی چې خپل حقوق وغواړي د دولت نه یا حکومت.
ښه، اوس تازه غوښتنې ستاسو څه دي چې تر چارواکو یې ور ورسوو؟
تازه غوښتنې خو دا دي، اول موږ دا سی سی پلس دا باید په ډیچ باندې بدل شي، مسلکي ډاکټران نارینه او ښځینه دا پکې باید نورم زیات شي، دارو درمل باید زیات شي، ځکه بره ساحو کې سرحدي سیمو کې هغه کلي چې یو بل نه ډېر لري د غریزي علاقې دي، هلته باید دا فرعي سب سنټرې جوړ شي.
ډېره مننه مشال راډیو، ژمنه ده چې ستاسو غوښتنې چارواکو ته ور ورسوي. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبید یم او د اوجرې په نننۍ خبرونه کې ستاسو قربه یم. تاسو د ګوشتې ولسوالۍ د خلکو غوښتنې په بیلابیلو برخو کې واورېدي چې د کلو د بیا رغونې او پراختیا له ریاست نه هم یو څه غوښتنې لري. زه د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له مشر انجینر امان الله میخیل سره ناست یم او د ګوشتې ولسوالۍ د خلکو ستونزې ورته مخ ته ږدو. رئیس صاحب، دوی وایي چې دوی اتل زره جری بزمکه حکومت ده، هغه د کونړ سین مخ ته پراته ده. په تیرو کلونو کې چې د کلو پراختیا ریاست تر چتر لاندې اغل ته استنادي دیوالونه جوړ شوی وو، نتیجې نه ده ورکړي او هر کال د دوی کرنیزې ځمکې سین چې زیاتېږي وړي. دوی اوس د بولډروالونو غوښتنه کوي.
مونږ سکل د کوس کونړ په ولسوالۍ کې په دې ترتیب باندې د درونټینې نیولې تر ګوشتې پورې مختلف سیمو کې مختلفې پروژې د بولډروالونو په نظر کې لرو، پلان لاندې دي او ان شاء الله ژمن یو د دوی هغه غوښتنه چې د بولډروالونو پرخه کړې ده پر ځای غوښتنه ده.
رئیس صاحب، بل غوښتنه دوی دا ده چې په تیرو کلونو کې چې د خویزو کانال یا د خویزو سربند تخریب شوی دی، بیا پیکار نه دی شوی، نو دوی وایي که دغه سربند ورته جوړ کړی شي نو د دوی ډېرې ځمکې به خړوبې شي او کرنیزې به شي.
ډېره مناسبه وختونه ده. زه په دغه برخه کې ویلی شم چې د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست هم د زراعت په سکتور کې شامل دی او د زراعت په برخه کې مختلف ادارات کار کوي، چې یو د زراعت ریاست دی، د سیندیزي حوزې یا د آبیاري ریاست دی، او د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست دی. مونږ هر یو په دې برخه کې کار کړی او کار کوو. انشاءالله دوی هغه عریضه دې مونږ ته وکړي او را دې وړي، انشاءالله مونږ به مرکز سره شریک کړو. البته نور ادارات په دې برخه کې پلان کې شامل نه دي.
رئیس صاحب، بله غوښتنه د دوی دا ده چې د دوی په حساب کې دا شپېته زره جریبه ځمکه دوی للمي ده. دوی غواړي که چېرته ورته د دې غونډیو او غرونو په لمنو کې چک ډیمونه جوړ شي او بیا په لویه کې دوی دا غوښتنه هم لري چې مثلا که سولریزه برېښنا ورته فعال شي او د سولریزې برېښنا په واسطه باندې اوبه راوایستل شي نو په زرګونو جریبه ځمکه د دوی خړوب شي. چک ډیمونه په پلان کې شته او د لمریزې برېښنا د اوږدمهاله پروژو دپاره ستاسې پلان څه دی؟
دا هم ډېره مناسبه طرحه او غوښتنه ده. مونږ تیر کال د ولسمشر د تعهداتو د ولسمشر د هدایاتو پر اساس باندې د ګوشتې په ولسوالۍ کې 15 عدد چک ډیمونه سروې کړي، مرکز ته لیکلي دي. ولسمشر هم په دې برخه کې الیزلې کوي تر څو یوه برنامه ورته جوړه شي. که چیرته مونږ د زراعت دپاره ژورې څاګانې ووهو نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ورځ تر بله ټیټېږي. د کلو بیا رغونې پراختیا وزارت پالیسي دا ده چې مونږ هلته د سکلو د اوبو رسولو مسؤلیت په غاړه لرو، نو که چیرته مونږ د کویانو نه د سولر برېښنا په توسط باندې زراعت ته استفاده وکړو نو دلته به د سکلو اوبو کچه نور ام ټیټه شي. په دې برخه کې محدودیتونه موجود دي او یو طرحه چې مونږ لرو هغه دا ده چې د سیند نه د سولري برېښنا په واسطه باندې اوبه پورته شي او بیا کانالونو ته، چې دا په لویه کې او په ټوله کې لویه پروژه ده او ډېر امکانات ته ضرورت لري. مونږ طرحه لرو ورته او په دې باندې به کار وکړو.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو تاسو د ګوشتي ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې واورېدلې، غوښتنې د هغوی واورېدلې چې د معارف په برخه کې هم غوښتنې لرلې. اوس زه د ننګرهار د پوهنې رئیس آصف شینواري سره ولاړ یم او د ګوشتي د خلکو د ولسوالۍ ستونزې ورته یو په یو مخته ږدم. رئیس صاحب، دوی خو وایي چې د ډېرو ښوونځیو ودانۍ نشته دي، ځینې ښوونځي بیا داسې دي چې احاطه نه لري، دوی په سر کې د احاطې او د ودانیو غوښتنه کوي.
د ښوونځیو د ودانیو نشتون د افغانستان شموله ستونزه ده. ولنی کمرغه په ننګرهار کې دا اوس په 215 ښوونځیو په ودانیو باندې عملا کار شروع دی، او چې له دې جملې څخه په ګوشتي ولسوالۍ کې شاوخوا 12 ښوونځیو په ودانیو باندې کار شروع دی او په نږدې ورځو کې به تکمیل شي.
بله، دوی وایي چې په ولسوالۍ په کچه په ښوونځیو کې ښوونکي کم دي او هغه چې شته ډېره وړتیا نه لري، یعنې دا چې مسلکي معلمان نه دي او بالخصوص د ښځینه ښوونکو بیخي هلته فقدان دی، یعنې نشته دي.
پوهنې ریاست د ارزونې له مخې په ننګرهار کې شاوخوا 5000 نور ښوونکو ته اړتیا ده. تاسو پوهیږئ چې په دې ولایت کې 3.5 میلیونه نفوس ژوند کوي، همدارنګه ډیری خلک بیزای شوي، له پاکستان څخه راغلي هغه په دې ولایت کې میشته شوي. نو دا ستونزه موږ هم تاییدو چې په ټول ننګرهار کې د ښوونکو د کمبود ستونزه شته. دا ستونزه بار بار له پوهنې وزارت او له مرکزي ادارو سره شریکه شوي او په دې نږدې چې له موږ سره دا ژمنه هم شوې ده چې یو اندازه نوی تشکیل، یعنی د ښوونکو دپاره نوی تشکیل به دې ولایت ته ورکړل شي. دویمه مسله د ښوونکو د ظرفیت ستونزه ده. دا په لومړیو کلونو کې ښوونکي کله چې استخدام شو هغه وخت کې د ښوونکو تخصصي برخې ته ډېره پاملرنه ونه شوه، او داسې خلک هم پکې استخدام شوي دي چې هغه د ښوونکو هغه معیارونو باندې برابر نه وو. ولې موږ اوس هماغه ښوونکو سره له بېلابېلو لارو کار کوو چې وکړی شو د هغوی ظرفیت او همدارنګه تحصیلي کچه لوړه کړو. مثلا موږ دولس هغه ښوونکي چې دولس یوازې له دولسم ټولګي فارغ وو، هغوی ته بېلابېلو ولسوالیو کې د دارو معلمینو څانګې جوړې کړې تر څو 14 فارغ شي او ظرفیت لوړ شي.
او د ښځینه ښوونکو نشتون،
د ښځینه ښوونکو کمبود، دا هم یو غټه ستونزه ده. د ننګرهار په یوولس ولسوالیو کې بدبختانه ښځینه ښوونکي نشته. ولې په ځینو ولسوالیو کې موږ د قراردادي ښوونکو ښځینه ښوونکو په واسطه دا ستونزه حل کړې ده، او په ځینو ولسوالیو کې حتی په دې معیار څوک پیدا کېږي نه چې د ښځینه ښوونکو په توګه استخدام کړو. په هغې ولسوالیو کې موږ د ښځینه او دپاره د دارو معلمین څانګې پرانیستې تر څو هغو له 14 ټولګیو فارغې شي او په راتلونکي کې موږ سره د ښوونکي په توګه دنده اجرا کړي.
درسي میتود کې دوی کمپیوټر لیب غواړي، او دا چې د اووم اتم او نهم ټولګیو کتابونه ویلا تر اوسه نشته.
د کتابونو کمبود دا هم په ټول افغانستان کې وستونځه ده. د اووم اتم نهم او دغه ټولګیو کتابونو نشتون د 13-15 کلونو کې هیڅ کتابونه نه دي چاپ شوي او نه موږ ته راکړل شوي دي. موږ کوښښ دا دی چې د ځینو تجارانو په واسطه د شخصي پانګونې په اساس موږ وکړی شو چې دغه ټولګیو کتابونه چاپ کړو، زده کوونکو ته رسیدګي وکړي.
آسان خدمت چې دی او ته د ماشونو خدمت وړاندې کوي کنه وایي چې مشکل خدمت شوی دی، څه جواب لري؟
هغه وعده چې موږ سره آسان خدمت او افغان بیسیم کړي و، رښتیا هم په هغه سهولتونو باندې دوی لا تر اوسه عمل نه دی کړی، هغه سهولتونه نه دي رامنځته کړي. زموږ کوښښ له ادارو سره دا دی چې موږ وکړی شو په هغه تعهداتو چې دوی کړي هغه باندې ژمن پاتې شي او اماغه سہولتونه زموږ خونکو ته رامنځته کړي.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د وجرې په دې خبرونه کې تاسو د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو په بیلابېلو برخو کې ستونزې واورېدلې چې د روغتیا په برخه کې هم دی ځینې ستونزې یادولې او ځینې غوښتنې لري. زه د ننګرهار د عامه روغتیا له محترم رئیس نصیر احمد دورانی سره ناستیم او د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو ستونزې ورته مخ ته کړم. رئیس دوی خزینه ډاکټر نه لري، کله چې دوی ته ولادتونو کې سونه پیدا کړي یې د کامی روختون ته وړي او یې هم دغلته جلال آباد ته راوړي.
موږ د ګوشتي په ټولو کلینیکونو کې الحمدلله قابلیت لرو، هلته ښځینه واکسیناتوران شته دي او خپله د ګوشتي بشپړ روغتیایي مرکز چې دی هلته ښځینه ډاکټر هم موجوده وه. هلته دوه قابلیت هم شته دي، ښځینه واکسیناتور هم شته دي او د نیوټریشن یا تغذیه مسؤل هم زنانه پرسونل موږ کافي لرو. په تعصب سره باید ووایم چې زموږ ښځینه ډاکټر یو میاشت مخکې وفات شوې ده، د هغې لپاره اعلان شوی دی او نو کسانو اسناد ورکړي دي او په نږدې وخت کې به خزینه ډاکټر هم الته مقرره شي.
دوی په غریزو علاقو کې یو دوه کلینیکونه شته چې یو د سفاری په نوم دی او بل د سلاله په نوم، وی چې اغل طبيعه بيخي روغتيي خدمتونه چې دي د سفر اغه غني.
زمونږ په لورو پرتو سیمو کې یاد نام نه پوجا یاد نظارتي ټیمونو مشکلات پوجا باندې شاید خدمات لکه څه ضعیف وي نسبت نږدې ساحو ته، مګر زه خپل د ګوشتي ولسوالۍ ټولو کلینیکونو ته تلم، د خوګاخیلو، ماماخیلو، د زیارت ډک، د ترډیر هدا پورې الته خدمات خدي. نظارتي ټیمونه زمونږه وخت په وخت زی دوا هغه څومره چې الته ضرورت دی او پیشنهادیږي د هغوی د خوانه ریکوست کیږي هغه ورته رسیږي.
د درملو خبره تاسې وکړه، دوی وایي چې هغه کومه میاشتنۍ کوټه درمل چې د دوی کلینیکونو ته را رسیږي هغه په هفته کې دننه خلاص شي.
د دوا کمبود نشته، د دوا لپاره اصلا د غادرې میاشتنۍ یا میاشتنۍ کم پکیج چې ولسوالۍ او تزي دا په دې معنی نه ده چې دا به د مغیوي میاشتې لپاره خلکو ته ورکول کیږي او که مخکې خلاص شو نه به ورکول کیږي. د کلینیکونو ټولو امیرونو ته ما په خپلو سفرونو کې ویلي دي او دفتر ته مې هم راغوښتي وو، هر کله چې هره دوا کمیږي د کلینیک د مسؤول دا مسؤلیت دی، د کلینیک د مشر او امیر دا مسؤلیت دی چې په وخت باندې پیشنهاد کړي او دا دفتر چې تطبیق کوونکي موسسه ده هغه به ورته په وخت رسوي.
لري پرتو سیمو کې غریزو علاقو کې چې هلته کلینیک نشته دی داسې د موبایل سرویس غوښتنه کوي چې وخت په وخت ډاکټران ورشي او د کلو د خلکو روغتیایي حالت معاینه کړي.
موږ په ننګرهار کې ولس موبایل ټیمونه لرو، موږ خپل ساحې په نخه کړي دي چیرته چې ډیر ضرورت دی او هغې ساحو ته مونږ لیږلي دي. که بیا هم نوې ساحه موږ ته داسې پیدا شي چې د کلینیک نه لرې وي، خلک رسیدګي نشي کولی او هلته د خلکو هغه تعداد د ټولنې په دې اندازه باندې وي چې ایجاب د نوي موبایل ټیمو کې مونږ ورته لیږو.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسې د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدي او پر هغو مو د اړوندو چارواکو ځوابونه هم واورېدل. په دې له چې د دغې ولسوالۍ د خلکو ستونزې حل شي، د نننۍ ورځې د حجرې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
I'm not afraid.